وخت په پېښور کې د سهار لس بجې شوې. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د عبدالحی کاکړ سلام او منئ. د پاکستان د وزیر اعظم دا وینا چې د متنازع خط په اړه باندې به یو لوړ پوړی د لوړې کچې یو کمیټه جوړوي، او دا ډول د بلوچستان های کورټ دا فیصله چې د ډیپټي کمشنرانو کمشنرانو ته د تعلیق عدالتي اختیارات کلا دم کړل، په دې اړه باندې به تاسو رپورټونه واوري. د دې ترڅنګ سر لننه مشال ریډیو پر کوچانو د پروګرامونو ځانګړې لړۍ پیلوي. د کشدی کشدی په نوم په حسیب شهید نن لومړی پروګرام تاسو ته وړاندې کوي، خو تر دې هر څه لمخه راځي چې واورو خبرونه له شاهین بونیری څخه.
مهم خبرونه. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولې چې ځواکونه یې په کندهار ولایت کې په هوایي برید کې وو ملکی وګړي وجلې دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د متنازع لیک پاړه د پلټنو لپاره به ډېر زر د لوړ کچ د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د برتانیا د کورونو چارو وزیر ویلي دي چې د سخت دریځې څخه زیږیدونکې ترهګري د پاکستان او برتانیا دواړو لپاره خطرناکه ده. د بلوچستان های کورټ د کمشنرانو، ډیپټي کمشنرانو او اسیسټنټ کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی، او د پاکستان نوموړی ډرامه لیکونکي اداکار او پوهان روب خالد شیخوپور خار سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې مړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو پر ناټو تور لګولې چې ځواکونه په کندهار ولایت کې په هوایي برید کې اوه ملکی وګړي وجلې دي. د راپورونو له مخه پیښه د چرشنبې په ماسخوتن د کندهار ولایت د جیړی ولسوالۍ په سیاچه نومي کلي کې وشوه. په دې اړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د برید په قربانیانو کې شپږ ماشومان شامل دي او دوه نور نجونې هم ټپي شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزی پیښه غندلې او په دې اړه یې د تحقیقاتو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې. د جړی ولسوال نیاز محمد سرخدی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته صدا سي وویل.
تقریبا ورسیم د جړی ورسیم په کلي کې د دولت مخالفینو وشتل شي مینونو د کتر خیرو پر اوغان را کتام وزولې په هغو کې دوه کسې مړې دي. ترې نه پر نورې کړې چې دوه ستړې دي بیا جسته یې راځولې دي چې بیا ما غوډولې په بم ور بمبار کې شپږ ماشومان او یو سړی مړې دي.
د جړی ولسوال نیاز محمد سرحدی و. د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان ایلن په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه به بشپړ تحقیقات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي د امریکا د ځواکونو پخوانی مشر مایک مولن ته د لیږل شوي متنازع لیک په اړه د پلټنو لپاره به ډېر زر د لوړ کچ د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د زیارت پر ورځ قومي اسمبلی ته د وینا په وخت وزیر اعظم زیاته کړه که چېرې حکومت ته څه خطر پیښ شو نو فوج ته د کتو پر ځای به د اولس لور ته ګوري. نوموړی وویل حسین حقانی ځکه د چوکۍ نه لرې کړو چې د متنازع لیک په اړه په کېدونکو پلټنو اثر انداز نشي. بلخوا د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیری ویلي دي چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډېر مهم دی، او د پاکستان فوج د پاک افغان پولې ته نږدې سیمه کې د چین ضد وسلوالې ډلې ایست ترکمنستان اسلامیک مومنټ پر ضد اثر لرونکي ګامونه اخلي. د فوز مشر پرون د پاکستان په جیلم کې د چین او پاکستان د ځواکونو د شریکو مشغول نورستو خبر اعلانو سره خبرې کولې. په دې موقع د چین د ځواکونو جرنیل هوشن ویل چې چین د پاکستان فوز ته د جدید تربیت ورکولو لپاره تیار دی. دا مشغونه به نن پای ته ورسیږي. د برتانیا د کورونو چارو وزیر تریسا می ویلي دي چې د سخت دریځې څخه زیږیدونکې ترهګري د پاکستان او برتانیا دواړو لپاره خطرناکه ده، او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د کورونو چارو د وزیر رحمان ملک سره د لیدلو کترو وروستو خبر اعلانو سره د خبرو په وخت تریسا زیاته کړه چې په برتانیا کې د متحده قومي مومنټ د یو مشر ډاکټر عمران فاروق د وژنې په اړه پلټنې روانې دي، او په دغه معامله کې له تر اوسه څوک نیول شوی نه دي. د دې سره سم په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر سره لیدلې دي. د خارجه دفتر ویاندې تحمیل جنجوا ویلي ملاقات کې د امریکا او پاکستان د اړیکو په امریکا کې د پاکستان د نوي ټاکلې شوی سفیر شری رحمان د زیموارو په اړه خبرې اترې شوې دي. د سواد درې په مدین سیمه کې د کور د چت د راپریوتو له کبله د ښځې خاون او درې ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. د پولیسو په وینا د سواد د مدین په غریزه سیمه ګټ کورونه کې د کور چت هغه وخت راپریوت کله چې د کورنۍ غړي د شپې په خوب ودو د کلي خلکو د وجل شوي کسانو مړي د پریوتی امارت د ملبینه راوسته دي. د بلوچستان هایکورټ د کمشنرانو، ډیپټي کمشنرانو او اسسټنټ کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی. دا حکم د زیارت په ورځ د بلوچستان هایکورټ په چیف جسټس قاضي فائز عیسا او جسټس عبدالقادر باندې مشتمل یو ډیویژن بینچ ورکړی دی. د حکم تر مخه د بلوچستان اسمبلی د ضابطه فوجداري کې د ترمیم په اړه بل او په تیر یو نیم کال کې د ذکر شو کمشنرانو لخوا ټولې فیصلې کل عدم ګرځول شوې دي. راپور نو وایي چې د مصر فوجي واکمنو پرون په خوانی وزیر اعظم کمال غنزوري ته د نوي حکومت د جوړولو دنده سپارلې ده. غنزوري په 1990 لسیزه کې د لری کړل شوی ولسمشر حسنی مبارک د واکمنۍ پر مهال د مصر وزیر اعظم. او د پاکستان نوموړي ډرامه لیکونکي اداکار او پوهان روف خالد تیر ماښام د شیخوپوره ښار سره نږدې په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. روف خالد د پاکستان په سرکاري ټي وي د اردو ژبې د یوې ډرامې انګار وادي نه نوم موندلې و او نن سبا په اسلام آباد کې د ټي وي او ریډیو لپاره د پروګرامونو جوړولو په ګډون د نېشنل انسټیټیوټ آف کلچر سټډیز په نوم د یوې کلتوري ادارې مشري هم کوله. د نوموړي د جنازې مونځ به نن په خبر کې د جمعې د مانځه نه پس ادا کول شي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونو شاهین بورینی منیری درته واورول. په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. غیر دولتي ادارو په خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقو کې د ورو پرمختیايي کارونو د بیا تیزولو هڅې پیل کړې دي. د ترګری په نوم جګړې په باجوړ کې څومره کورونه وران کړي دي؟
سرکاري ذرایعو مطابق 10000 کورونه آبادی ورانی شوې دي. اپریشن کې ملټری دی طرف نه شوې دي او څه د طالبانو طرف نه شوې. پاره کې دوسه پوری 20% کارم بیرته نه دی.
د بلوچستان حکومت گوادر د صوبې د ژمی پلازمینه اعلان کړي خو سرکاري ملازمین په څه مشکلات ولري.
گوادر د پاره سړی زی بیا لار لیک ورته نه معلوم. مجلس دې لري تا کې دې فاصله ډیره ده. نو وخت بیا د ریایش مسله جوړیږي د کانپینال.
له پیړیو د کوچیتوب ژوند تیرونکي کوچان نن هم رما خیمه او اوشان خپل هرڅه غنی.
دا رمې وګوره، دا زموږ ټرک، دا زموږ جایدونه دي، دا زموږ کورونه دي. وروره کته افغانستان تر پاکستانه کډې وای په سفر روان یو. دا کژدی به زه په مهال وار نه کوم.
دا به سر لننه د مشال د کوچانو پاړه د ځانګړو پروګرامونو په لومړي پروګرام کې واوري. له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د امریکا د ځواکونو په خوانی مشر مایک مولن ته د لیږل سوي متنازع لیک پاړه د پلوټون لپاره به ډیر زر د لوړی سطحې د یو کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلی چې په چین کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډیر مهم دی. د دې دواړو موضوعاتو پاړه به په اسلام آباد کې څه شی بیا وړاندې ل ریاض مسخیل ځخه پوښتنه کړې وه. په پایل کې مو د وزیر اعظم د لوړې کچې د کمیټې په اړه تفصیل ځینې پوښتلی وو.
د چودري نثار وینا و دینه مخکې په کمی سمجه کې چې اول اوس پورې په دې معاملې باندې په یوان کې باس ونه شو. دې په جواب کې وزیر اعظم وې چې دا معاملې چونکی یو طرف ته په عدالت کې ده او حکومت هم لګیا دی ډېر زر به دې لپاره یو کمیټي جوړ کړي. کم چې بده دې خبره پلټنې کوي چې دا خط اخر چا دی کړو او آیا دې کې څوک کم کم خلک په دې کې ملوث دي، د چا په لاس په نظر رسېدل. دا تحقیقات به ډېر زر د ولس په وړاندې کېښودی شي. په دې موقع د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې د حسین حقانی نه د استعفا اغستو مقصد هم دا دی چې کومې پلټنې کېږي چې په هغه کې د چونکی حسین حقانی سره چوکې ای نو حسین د چا دا په ځل کې اندېښنه راشي چې دغه بدغه پلټنو اثر انداز شي. نو دغه اندېښنې ختمولو لپاره د هغه نه استعفا اغستې شوې ده او د دې استعفا دا مطلب هرگز نه دی چې ګنې دې پکې قصور وګرځول شوې دی.
خو بلخوا د پاکستان او د چین د ګډ پوځي عملیات روان دي او په دې اړه باندې د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی څه څرګندونه هم کړي. نو کده دې مشکونو او بیا د جنرال اشفاق پرویز کیانی څه خبري کړي دي دا تفصیل هم راکړي.
بالکل دا په جیلم کې چې کم د پاکستان او د چین مشترکه مشکونو نو هغه پای ته ورسېدل. په دې موقع کم چې د چین د لیبریشن آرمی چې کم ډپټي چیف دی هغه او پاکستانی ځواکونو چې کم مشر دی نو هغې مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې. د دې وینا وه چې د پاکستان او د چین د مشترکه مقصدو نه دي څوک یېرېږي نه، د دې مقصد چې هلته پیغام ورکول یا بل څوک یېرول دمکول نه دي، بلکې صرف او صرف د دواړو ملکونو چې کم پوځي توان دی پیاوړتیا ده هغه نور ښه کول دي. شانتی د کم چې آرمی چیف ته اشفاق پرویز کیانی د هغه وینا وا چې پاکستان لګیا دی د چین سره د کم چې خفیا معلومات د هغه تبادله کوي، استخبارات د هغه بدلون د یو بل سره کوي، او د هغه لوی مقصد چې کم دینو کم چې د چین یو وسلوال تنظیم دی ایست ترکمان اسلامیک موومنت د هغه سرگرمی د هغه چې کم حل زلی دی د هغه مخنیوي کول دي چې دا شانتی هغه نه په چین کې یا نه نور نړۍ لپاره چې کم دینو هغه سره نقصان سبب جوړ شي د هغه مخنیوي لپاره دی لګیا دی یو بل سره د معلوماتو بدلون کوي.
دا ریاض موسخیل او تر دی وړاندې دا هم ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم کامی اسمبلی ته ویلي چې دای به د متنازع خط پاړه باندې د پلټون لپاره ډیر زر د لوړی کچی یو کمیټه جوړ کړي. او بل خو هم په دې موضوع باندې د پاکستان د پر ډیلی ټایمز رسپانه کې ډاکټر تکی د امریکا د ټولو پوځونو په خوانی مشر ته لیکل شوی مشکوک متنازع خط چې په نتیجه کې په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی خپل چوکۍ له لاسه ورکړه په خپل مقاله کې وایي چې د پاکستان راتلونکي به د خط او پوچ په منځ کې راڅرخي. د مقالې مهم ټکي واوري. د ټیلی ټایمز لیکوال ډاکټر محمد تکی د خپلې مقالې عنوان پاکستان د خط او پوچ په منځ کې د سشکاری چې د مستعفی شوي سفیر حسین حقانی له کتاب سره تړلې دی. د کتاب نوم دی پاکستان د جماعت او پوچ په منځ کې. لیکوال وایي چې آیا دا ادا سوی خط و او که د حسین حقانی په پاکستان کې د ولسی واک د برلاسي هڅې وي چې بلاخره د لخپلې نوکری لری کړی. د ډاکټر تکی دا مقاله د حسین حقانی پر فکر شاوخوا راګرځي او دا ثابتوي چې د ده په کتاب کې د پاکستانی پوج لخوا د مذهب د استعمالولو فکر او دا هڅه چې د پاکستان ټولې چاري د پوج پر ځای د اولس ترواک لاندې راسي د ده د سزا سبب وګرځېدلې. د ده په وینا د اولس لخوا د حسین حقانی نه خوشاونه اوس په ښکاره نفرت بدله شوې ده. دوی فکر کوي حسین حقانی د امریکا په علمی حلقو او تینک ټینکونو کې د پاکستان د پوز هغه ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې له تیرو څو لسیزو یې راوړې وي. د لیکوال په خبره د داسې کړنه د پاکستان هغو واکمنو ته د منلو وړ نه ده چې پخوا به امریکایانو دوی ته غوږ نیولی، اوس یو قدرمن او د شکورنی کسته غوږ ږدي. له دې وروسته ډاکټر تقی بیا د مشکوکه متنازع خط د پرډاګه کونکي منصور اجاز او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د مشر جنرال پاشا ترمنز د پټي غونډي خبره کوي چې د پونا د سپریم کمانډر یعنی آصف علي زرداری له خبرولو بغیر سوي ده. د لیکوال پونا ک د حسین حقانی د ټلیفون پلټنه کیدای سي نو ولینه د جنرال پاشا د ټلیفون یعنی بلک بیری پلټنه هم ونسی چې د ډاکټر تکی په وینا د ولسمشر آصف علي زرداری جاسوسي کوله. په دې پلټنې کې باید وکتل سي چې جنرال پاشا او منصور اجاز ترمنز نورې څو غونډې سوي دي. د متنازع خط پاړه باندې د ډاکټر محمد تکی په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې مقاله و چې تاسو مهم ټکي اوریدل.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپوکم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپوکم دو بجو
د سندرو امیر
پو وو منٹ دا پاسا دو بجو
د زوانانو غد
پا اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپوکم دریو بجو
مون او متلونا
پپوکم سلور بجو
روخانا مستقبل
پپوکم پینزو بجو.
په داسې حال کې چې د بلوچستان حکومت په گوادر ښار کې د ژمی پلازمینه ګرځولو په اړه باندې کومه فیصله کړې وه، د هغه ته د لوکټي ځخه گوادر ته د دې پلازمینې د انتقالولو یا په گوادر کې د ژمی د پلازمینې کم کارونه دي، سرکاري کارونه د هغه د پیلدو تیاری روان دي. خو په داسې حال کې په کوټه کې چې کم استاد کم ملازمین دي، هغه له یو لړ اندېښنو سره مخامخ دي. خو سیاسي ګوندونو په تیر بیا بلوڅو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې فیصله کړې ده، هرکلی کړی دی. راځي چې په دې اړه باندې نور تفصیل د کوټې څخه د نیاز مسخیل په رپورټ کې واورو.
بلوچستان حکومت په تیاریو کې بوخت دی ترڅو د بلوچستان د ژمی مرکز گوادر د سرکاري کارو لپاره فعال کړي. په دغه لړ کې د بلوچستان د ملازمتو او عمومي نظم و نسق یا اس ان جی ای ډی محکمې د سیکرټري په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ژمی کې په گوادر کې د صوبایي سرکاري محکمو او افسرانو د کار او فعالیتونو په اړه غور او فکر وشو. یو څو ورځې مخکې د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی له خبریالانو سره د خبرو پر مهال په کلکه ویل چې گوادر به همیش په ژمی کې د بلوچستان مرکز وي. کلیوی خوا د سرکار تیاری روانی دی چې ژر تر ژره گوادر د صوبې د مرکز په حیث فعال کړي. بلې خوا ته بیا د صوبې ځایی اوسیدونکو د حکومت پر دې هلو ځلو سخت خواشینی او خوابدي څرګنده کړي. د کوټې یو ملازم په دغه اړه وویل:
کوټ کې اول ځای سړایم، کوټ ته ځم، زما د ترو ریکارد، زما د شپې خرچه بچاو، زما د خوراک شک خرچه بچاو، زما زیاته خرچه هغه راځي ستګ را تک زما به خرچه. اوس زه ځم گوادر ته، زما د گوادر د پاره بیا زه به رایش مسله غریب سړایم، گوادر د پاره سړی زی بیا لار لیک اورته نه معلوم، مجلس دی لري تاګه دی، فاصله ډیره ده، نو وخت بیا د رایش مسله جوړیږي. د کنه پینه کوټ خو بیا مولد شهر دی.
یو بل کس ډاکټر جلال الدین بیا فکر کوي چې د حکومت دا ګام لستونزو سره سره ګټور به هم ثابت شي.
یو خو دا د موږ پښتنو په ګټه هم تمامېږي او په نقصان هم تمامېږي. په ګټه یې په دې شي باندې تمامېږي چې که چیرې هغه وسو سبوټي وژن شروع سو، د بلوڅو په ګډ سره له کوټې چې خپل لاس وخیزي، چې په کمه خوا باندې دی تو په هغه خوا باندې به ولاړ سي، بس بیا به له گوادر سره د موږ کار کتار نه سي پاتې. او دویمه خبر دا شی دی چې په ځینو کې مثال کې طور پر موږ له دې ځای چې تر هغه ځایه پورې ځو، بلوچ ایریا د مختلف قسم کې ټرایبل ایریا د جنګونو جتلونو مجلسونه دوی غلاوې پریشانۍ.
یاد دی وی چې گوادر له کوټې څخه شاوخوا 950 کیلومتر لري، د لویدیس پر لور پروت د بلوچستان او سیمې یو ډیره مهمه بندرګاه او شارګوټی دی چې نړیوال شهرت لري. دا دی هم یاد وی چې د بلوچستان حکومت نږدې میاشت مخکې په باقاعده توګه گوادر د بلوچستان د ژمی لپاره مرکز ګرځولی و. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په جنگ او سیلاب ځپلو سیمو کې د پرمختیايي کارونو د تیزولو او دولت او حکومت ترمنځ د فاصله د ختمولو لپاره غیر حکومتي ادارو یو ګډ تنظیم جوړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو خلک وایي چې په سیمه کې پرمختیايي کارونه د حکومتي داوو برعکس ډیر ورو روان دي. نور حال له پېښور شبیر جان راکوي.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځایونو په خصوصي توګه ملکن او قبایلی سیمو پولیس وایي چې دوی په سیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونو پرمختیايي منصوبې هم شروع کړې، خو له هغه ټولې نیمګړې پاتې دي. په دغه سیمو کې امدادي کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو وینا ده چې په ملکن ایجنسۍ کې د پوځي عملیات ورستو پرمختیايي کارونه شروع شو، خو له سیلاب له وجې هغه د ځنډ ښکار شوی دي او اوس هم پرمختیايي کارونه ډېر په مزه روان دي او د دغه ځای خلک یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په بونیر ضلع کې د پرمختیايي کارونو او داسې توندو څه صورتحال دی. نو په بونیر کې کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم مشر حکیم زاده مشال لیډیو ته په دې باب لباندې وایي:
بونیر کې ډېر زیات مسائل دي، خلکو غره وبنيشتا، لارې کوسي خرابې دي، وسم خرابې دي، د روډونو خراب دي، کولونه لکه تقریبا چې موږ دا وایو چې طالبان چې کوم وخت راغلي نو هغه وخت کې اسکولونه ډیمیج شوي دي او توشیم دي، ټیک څه کارونه پر روان دي. خو هلته کې د فرنیچرو د کورسو میزونو د ټاټونو د دې وړو ته ماشومان ته ضرورت دی. موږ وایو چې کم سے کم په بونیر کې ایجوکیشن دي دا مخکې بوت لشي. اهم خبره چې ده نو هغه دا چې کوم اسکول نه ډیمیشیو نو پاره دغه واړه ماشومان چې دي هغه پټاټون کې ناشتي او پټ ټینټون کې او ټینټون هم خراب شوی دی، بارانو خراب کړی دی.
پدیر ضلع کې هم خلق یو شمیر ستونزې لري. پدیر کې یو غیر سرکاري تنظیم کارکونکو کې مشر بصیرت ناز د هغه ځای د ستونزو په خپل باندې صدارنګ وایي:
پولونه خراب شوی دی، د خلکو چې کم زرات او د غری هغه خراب شوی دی، اور اسپیټالونه دي هغه خراب شوی، هیلپ فیسیلیټیز نشته. مین خبردار چې الته کم ایجوکیشن دی، پولونه بالکل ډیمیج شوی دي، واړه پټ ټینټون کې کینی داغوی هغه سترنګ هم اوس کم شوی دی. ټیچران هم داسې په دغه سره کار نه کوي ځکه چې هلته کې هغې ته بلډنګ نشته، کمره نشته. اول خو خلکو به خپلې لوڼه نه پرېښودي اسکول ته. اوس چې کوم دی اسکولونو کې داسې حالت دی چې هلته کې د ایټ کلاس جینې له خپل نوم لیکل هم نه ورګي.
د ملکن علاوه باجوړ ایجنسی هم پوځي عملیاتو او ترهګرۍ ځپلې ده. د دغه ځای د ستونزو په خله باندې محمد اقبال چې یو این جی او سره کار کوي مشال ریډیو ته وایي،
سرکاري ذرایعو مطابق لس زره کورونه آبادی ورانی شوی دي. اپریشن کې ملټری طرف نه شوی دي او څه د طالبانو طرف نه شوی. پاره کې لوسه پوری 20% کار هم بیرته نه شو. خلک ندی په ځای شوی، هغه ته آبادی نه ندی ورکړی شوی. بل یو غټه مسله دا ده چې په باجوړ کې کوم مین روډ چې تللی دی نو دا سرکار دا دغه کړی دی چې 150 گز یو سایډ ته، 150 گز بل سایډ ته، تاسو آبادی نه کوي. تقریبا زموږ د هغې نه نیم پاپولیشن چې دی دا اوس افیکټ کېږي. سم ډېر سخت را روان دی او خلکو ته شلټر نشته دی. نیم باجوړ چې دی دا وران دی، بلډوز دی.
ولې د دې ټولو ستونزو هوارولو لپاره د پاکستان یو شمېر غیر سرکاري تنظیمونو د نېشنل هیومانیټیرین نېټورک په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیم وینا ده چې دوی به حکومتي ادارو سره په مرسته باندې د دغه سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي. د دې تنظیم مشر فرید خان صدارنګ وایي،
زموږ کوشش دا دی چې مونږ هغه ځګونو ته ورسو چې کوم ځای کې سیلاب راغلی او کوم ګیپ پاتې دی هلته، یا د دهشتګردي کومه شوې را په هغې کې چې کوم سکولونه ډیمیج شوي دي، کوم ځای ته نقصان رسېدلی دی، کوم خلک چې کوم دی ډسپلیس شوي دي، زموږ هغه چې کوم دی د ګورنمنټ سره د هغه خلکو په اسانه طریقه باندې د دې نیټورک په ذریعه باندې شي ګورنمنټ ته د هغه خلکو آواز ورسو.
یادونه ورده چې نېشنل هیومانیټیرین نیټورک ټولو غړو دا وینا وه چې دوی به په دغه ټولو سیمو کې دغه ستونزې هوارولو کې د حکومت او د عام ولس ترمنځ د پل کردار لوبوي او د دغه سیمو د پرمختګ لپاره به پوره پوره کار کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت لخوا قبایلی علاقو افغانستان ته د ګوډي پر سوداګری بندیز لګول رد کړی دی. صوبای حکومت ویلي چې له ګوډي د عام ژوند له ضرورت سره تړلې ده، نو ځکه پر تجارت بندیز نه مني. حزب اختلاف بیا ویلي چې دا بندیز به د صوبې د ګنیو کروندګرو ته زیات زیان ورسوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې مرکزی حکومت د تیر کال پر رنګ سخت کال هم قبایلی سیمو او افغانستان ته د ګوړې په وړو بندیز لګولی دی چې له وجې د صوبې د ګنو کروندګر د یو شمېر اندېښنو سره مخ دي.
یو طرف ته خوځي دا صوبا داسې متاثر ده، نه روزګار شته دي، کارخانه بندې دي، بېروزګاري ده. صرف یو روزگار ندی ماری با خلقو که دلتا گنه اوله گئی داغه بوده پیدا تی نو آقا افغانستان دا افغانستان دا نور ملکونو دا بدلار بندی سی او دیره دا هرانگی خبره دا دی تیر دلم دا خبره شویوا چی اوز بیا صبحی بروین دا کس نمس نکی او مرکزی حکومت چیره آقا پا بندی را کوله دا او بوده دا دیر دینا نشید لی
هم پا دیلر کی دا پاکستان پیپلز پارتی عبدالاکبر خان د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې کچری د غنی دا قسم د کوم نچی په خیبر پښتونخوا کې ډیره ښه ګوړه جوړول شي په پنجاب کې پیدا کړي، نو هیڅ کله به هم مرکزی حکومت قبایلی سیمو او افغانستان ته د دې په تجارت بندیز نه لګولي. کچری د پنجاب او د سند د ګوړې په مرکزی آسیایی هیوادونو روس او افغانستان کې مارکیټ وې، نو په ګوړه به بندیز نه لګیدلې. ولې د بده مرغه زمونږ په صوبه کې د ګوړې د پیدا کولو د خاص قسم غنې پیدا کیږي او په دې باندې بندیز ځکه لګولې کیږي چې د چینو د میلیونو مالکان د زمیدارانو نه د خپل خوخي په نرخ غنې واخلي. هم په دې لړ کې د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې د صوبایي حکومت ویان میا ابتخار حسین وویل چې صوبایي حکومت تیر کال هم د مرکزی حکومت د ګوړې په تجارت لګول شوی دغه بندیز رد کړی و او سخت کال هم صوبایي حکومت د مرکزی حکومت دا فیصله نه منی.
مونږ چې کوم دی نو دا پابندی نه منو، باقی تر سره ځکه مونږ هم هغه د وزیر اعلی صاحب اړه په دستور چې کوم دی دلته چلیږي او دا پابندی چې کوم دی پاکستان کې بل ځای وي اوسم صورتحال داسې دی چې مونږ کوم ماحول نه تیریږو. زه د وزیر اعلی صاحب هغه بیان اوس هم کوم ماغان ګڼم او په دې پابندی نشته دی او نه مونږ پابندی منو.
د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې میا ابتخار حسین انتظامی چارواکو ته امر ورکړو چې قبایلی سیمو ته د ګوړې په وړو به هیڅ قسمه بندیز نه وي.
پاک په ځناورو پابندي را ګوړې نو هغه پبلک ته پاره مې را ګوړې چې پبلک ته فایده ده.
په ګړه پابندی نه پبلک ته تاوان دی، لہذا دا پابندی نشته دی او ګړه چې کم دی نو اجازت دی او ګړه چې کم دی ټریبل کټ کا هغه کې کم دی وړی شي. لہذا دل کې مونږ څومره انتظامیه چې په کم کم ځای کې ولاړ وي او هغه چې دل کې چکنګ کوي او ګړه چې کم دی نو هغه ټریبل ته ځي نو هغه به بندی نه.
د غنو کروندګرو د صوبایي حکومت په دې فیصله ډیره خوخي سرګند کړی ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 12113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوس هم د افغانستان په اړه یو ریپورت. د افغانستان په کندهار کې د نیټو په هوائي بمبار کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان وژل شوي او دوه نور انجونې ژوبل شوي دي. چارواکي وایي بمباري لومړی په وسلوالو طالبانو پیل شو، خو چې هغوی د عامو وګړو په کورونو ننوتل نو الوتکو پرې بمبار وکړي. حکومت د پیښې د پلټنې امر ورکړی دی. سید شاسکیم له کندهار رپورټ راکوي.
دولتي چارواکي وایي چې هوایي برید وړ مورز د چهارشنبه په غرمه د ژړۍ ولسوالۍ په سیاچوي سیمه کې پر هغو طالبانو وشو چې د سړک پر غاړه یې مینونه خښول. د ژړۍ ولسوال نیاز محمد سرحدي مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو الوتکو لومړی د دولت پر مخالفو وسلوالو بمونه واورول، دوه تنه یې پکې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خو کله چې پاتې وسلوال د عامو وګړو کورونو ته ننوتل نو الوتکې پسې هم هلته ورغلې. دی وایي په پیښه کې شپږ ماشومان او یو تنام وګړی وژل شوی او دوی انجنې ژوبلې دي.
تقریبا ورسیم د جېو د ورځې په کلي کې د دولت مخالفینو وشتې شي مینونه زیادې کنتر کا ایرو پر هغه باندې راکتام وزیرې په هغو کې دوه کسې مړې دي. ترېنه پرون نورې کلي ته ورسېدلې بیا جسته یې راځلې دي چې بیا ما غوډه ولې په بم ور بمبار کې شپږ ماشومان او یو سړی مړې دوی انجنې زخمي دي.
د کندهار له ولایت مقام څخه مشال راډیو ته په یوه لیږل شوې خبر پاڼه کې پرامو وګړو تر سره شوی برید غندل شوی دی او زیاته شوی ده چې د پیښې د څېړنې د پاره یو پلاوی ټاکلی چې سیمې ته تر تګ وروسته به بشپړ معلومات رسنیو ته ورکړي. تر دې وړاندې هم په وار وار د بهرنیو ځواکونو الوتکو په عامو وګړو ورته بریدونه کړي دي چې له امله یې ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. سید شاسقیم، مشال راډیو، کندهار.
خو بلخوا بیا رایټرز خبری اژانس په افغانستان کې د ځانمرګو بریدکونکو په اړه یو رپورټ جوړ کړی دی. اژانس د افغان چارواکو لخوا د ځانمرګي بریدکولو په تور د نیول سوي اسلام الدین د کیسې لیکلو د لارې دا په ډاګه کوي چې طالبان څنګه ماشومان راګیروي، ذهن یې وربدلوي او بیا یې څنګه د برید تربیه او هدف ورته په ګوته کوي. راځي چې په دې اړه د اسلام الدین کیسه واورو. رایټرز خبری اژانس وایي اولس کلن اسلام الدین اتلس میاشتې وړاندې کله هم دا سوچ نه وکړی چې د طالبانو ملګرتیا به وکړي، خو کله چې له ادعا سره سم د نیټو د ځواکونو لخوا د شپې په عملیاتو کې د دوست ووژل سو نو طالبانو له دې څخه په ګټه پورته کولو سره د ځان ملګری کړی. اسلام الدین چې په کندوز کې پر امریکایي پوځیانو باندې د ځانمرګ برید تر هڅې له مخې نیول سوی له رایټرز خبری اژانس سره خبرې کړې دي. دی وایي چې دی د دوست د وژنې وروسته ډیر خفه و، په کار کې زړه نه لګېدلی او دنیا د ده لپاره د دغت ځای ګرځېدلی و. د ده په وینا د پیښې وروسته به طالبان ورته راتلل او دی به یې د انتقام لپاره هڅولی. دا ډول دی د طالبانو ملګری سو او د تربیت وروسته د ته وویل چې له مرګه وروسته به یې د خاندان هم مرسته کوي او دی به جنت له ځي. رایټرز د اسلام الدین د مور له خولې وایي کله چې زوی په ذهن کې ورسي نو خفه سي، ځکه چې دی طالبانو دوکه کړی دی. د دې په خبره که ورته معلومه وای نو زوی به ځانمرګي برید کولو ته نه و پرېښودلی. رایټرز د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې وایي په افغانستان کې بیروزګاري، بې تعلیمي، مالی او مذهبي انعامونه، د بهرنیو پوځونو مخالفت او د وژل سوو خپلوانو او دوستانو انتقام اخیستل هغه څه دي چې خلک ځانمرګي برید کولو ته هڅوي. په افغانستان کې لومړی ځانمرګي برید په 2004 کې سوی وو او وروسته زیات شو. د افغان وزارت داخله په وینا پولیسو په تیرو شپږو میاشتو کې 40 داسې کسان نیولي چې ځانمرګي برید به یې کولی. رایټرز خبري اژانس خپل رپورت د نیول سوي اسلام الدین پر خبره ختموي چې وایي ځانمرګي برید غیر قانوني دی، د به تر سره کړی وای ځکه چې نه پوهېدلی.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان،
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی،
فرحت شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی،
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
اور ادن کو پیشور کی لسنی میں بجے سوی دی مائک سپارم شاہین بنیری تا چی دا خبرونو لنڈی زورتوا روی.
د دې وخت مهم خبرونه. افغان چرواکو پر ناټو تور لګولې چې ځواکونه یې په کندهار ولایت کې په یو هوایي برید کې و ملکی وګړي وجلې دي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د متنازع لیک پاړه د پلټنو لپاره به ډېر زر د لوړ کچ د یوې کمیټې د جوړولو اعلان وکړي. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د سخدریزې څخه زیږیدونکې ترهګري د پاکستان او برتانیا دواړو لپاره خطرناکه ده. د بلوچستان های کورټ د کمشنرانو، ډیپټی کمشنرانو او اسسټنټ کمشنرانو د عدالتي اختیاراتو د ختمولو حکم ورکړی دی او د پاکستان نوموړی ډرامه لیکونکي اداکار او پوهان روب خالد شیخوپورا خار سره نږدې په یو ټرافیکی پیښه کې مړ شوی دی.
دا خود سیمه او نړۍ خبرونه چې درته شاهین بونیری لنډیز وړاندې کوي. اوس د پاکستان مطبوعات نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي؟ په اسلام آباد کې انیسا اجمل دغه ادارې لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ورځپاڼه مشرق په خپل اداري کلی کې چې په هر لحاظ سره روان کال د پاکستان لپاره د خوش قسمتۍ کال نشي ګرځولې، ځکه چې د بده مرغه سخت کال بازي داسې کارونه وشو چې ورسره زموږ د ملک ډېره بدنامي شوې ده. د روان کال مئی میاشتې په دویمه نیټه د اپټاباد آپریشن او بیا دغه سي کراچۍ کې پی این ایس مهران بیس باندې د ترهګرو برید داسې دوه پیښې دي چې له وجې یې زموږ سیکیورټي ادارو کارکردګۍ باندې ګوتې پورته کیږي. او اوس دا خبرې لا زړې شوې نه وي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر او نورو کسانو لخوا امریکایي چارواکو ته خط لیږلو لوجې د ټول کام سرونه د شرم نخ کته شوی دي. اداري وایي چې اوس حکومت د اطلاعاتو نشریاتو پخانی وزیر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر ټاکلی ده او د زریو تر مخه د وزیر اعظم په دې کې ډیر لاس وو. اداري وایي چې دا به وروستو کتلې شي چې شری رحمان په واشنگټن کې خپل کار څنګه کامیابی سره پوره کوي او د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې څنګه ښه کوي. خو دا معلومه نه ده چې شری رحمان به یو صحیح سفارتکارا جوړ شي او کنه. اداري وایي چې دا وخت حکومت لا یو داسې کمیشن جوړول پکار دی چې هغه د دې خط صحیح پلټنی وکړي. پرسپانا دی نیوز په خپل اداري کلی کې چې سواد سره تعلق لرونکي ملالا یوسفزی په هغه 15 ماشومانو کې شامل و څوک چې د نړیوال امن انعام لپاره منتخب کړی شوی وو. ملالا یوسفزی په سواد کې د وسلوالو طالبانو په وخت د جنکو تعلیم او د ماشومانو حقونو لپاره اواز پورته کړی وو او هم دغه بهادرې ملالا یوسفزی د دې قابل کړه چې هغه د ټولې نړۍ مطبوعاتو پام حاصل کړو. اداریه وایي چې پښتني ټولنه کې د یوې جنې داسې کار کول ډېر ګران دی. خو د ملالۍ یوسفزی کوروالو ته د دې سلسی چې هغې خپلې لورلا دومره همت ورکړی دی. اداریه وایي چې په دې هیواد کې د ملالۍ په شان نور هم ډېر ځوانان شته. خو د ملالۍ یوسفزی دا کارکردګي اوس د ټولو ځوانانو لپاره یو مثال جوړ شوی دی. ورځپاڼه ایکسپریس په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان سریلنکا ته په 5 ونډه کې ماتې ورکړې ده او د دې نه وړاندې هم پاکستان د سریلنکا پر ضد د ټیسټ میچونو سیریز ګټلی دی. د دې نه دا ثابتېږي چې د پاکستان لوبډله د تیر څه مودې د خرابو حالاتو وروستو اوس پرمختګ اړخته روانه ده او دغسې هیله ده چې په راتلونکي کې د بنګلادیش دوره به هم پاکستان لپاره ښه ثابتېږي. ادارې لیکي چې د دې ګټلو نه دا ثابتېږي چې که ایمانداری سره کوشش وکړی شي نو کامیابي ضرور ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا لپاره د پاکستان د مستعفی سوي سفیر د لانجمن لیک نه اوس یوه سیاسي مسله جوړه سوي چې د دغه هیواد مخالف سیاسي ګوندونه د د خپل مقصد لپاره استعمالوي. او وال سټریټ جرنال بیا د ایران په اړه لیکي، د تیونس، مصر او لیبیا وروسته اوس ایران هم یو بدون ته ضرورت لري. دا ورسپانی فرخنده وزیر لوستي او مهم ټکی درته وروي.
په برتانوي ورسپانه ګارډین کې سایمن تستال لیکي، د امریکا لپاره د پاکستان د سفیر حسین حقانی په مسله دا وخت په دغه هیواد کې تاوده بحثونه روان دي. لیکوال وایي حسین حقانی چې په خبرو کې ډیر تکړه دی او د کومې مسلې په اړه به هم ډیر متوازن بیان ورکولو، د هغه دومره زر د خپلې عهدې نه لري کول د پاکستان او امریکا په اړیکو به آیا څه اثرات وغورځوي او کنه، چې د امریکا سره د پاکستان د تعلقاتو په خراب وخت کې ډیر کار هم کړی وو، او دا شان د خپل کار په دوران کې د خپل ملک دریز هم په صحیح توګه نړۍ ته وړاندې کړی. ګارډین لیکي څو ورځې وړاندې چې په کابل کې د امریکا په سفارتخانه وسلوالو حمله وکړه، نو د هغه وخت امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرال مایک مولن د پاکستان په استخباراتي ادارو دا تور ولګوه چې په دغه حمله کې لاس لري، او دا حسین حقانی وو چې په امریکا کې د خپل ملک او په دغه حالاتو خبرې وکړي. او اوس چې کله حقانی مستفی شو او هغه ټول تورونه هم رد کړ چې ګنې ده د پاکستان د پوس په اړه یو لیک مایک مولن ته لیږلی وو، د دغه مسلې نه اوس د پاکستان په سیاست کې د فوټبال لوبه جوړه شوې ده چې یو یې بل ته غورځوي او بل یې پړه په یو بل کس اچوي. د دغه هیواد یو مخالف سیاسي ګوند مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف بیا وایي باید د دغه لانجمن خط پلټنې وشي چې د ده په فکر د ملک خود مختاری ته یې سخت نقصان رسولی دی. اخوا په امریکایي ورسپاړه واسټریټ جرنال کې جمشید چوسکی لیکي، که څه هم د ایران اټمي پروګرام په نړۍ کې سخته ناخوښي لري او په اړه یې اندېښنې هم وار په وار څرګندېږي، خو د نړۍ لخوا بندیزونو دا ښودلی چې له دغې وروسته ایران په خپله تګلاره کې کوم بدلون نه دی راوستی، او که چېرې د ایران د مسلې په پوځي حل فکر وکړل شي نو دغه به په ایران کې هغه خلک هم د حکومت د پالیسو په حق کې کړي چې کام پرست دي او د حکومتي پالیسو سره مخالفت لري. لیکوال وایي د داسې قسم حالاتو رامنځته کېدو سره دا هم کېدای شي د ایران هغه ولس چې د مغربي نړۍ په اړه ښه رای لري وروستو د مغرب مخالف شي، چې د داسې کولو سره به د ایران مذهبي ډلو ته نوره ګټه هم ورسیږي. لیکوال وایي باید د ایران د مسلې د حل لپاره په نوو خبرو فکر وکړل شي، او زیاتوي په ایران د څه قسم هوایي حملو مقصد یوازې د دغه هیواد اټمي پروګرام په نښه کول نه، بلکې مذهبي مشر آیت الله کمزوری کول او د واک ختمول یې هم وي. لیکوال جمشید چوسکی وایي په لیبیا کې چا داسې فکر هم نشو کولی چې قذافي چې په دغه هیواد یې تر 20 کلونو پورې حکمراني کړې وه له منځه ولاړ شي، او یا چې څنګه اوس په شام کې د ولسمشر بشر الاسد خلاف مظاهرې روانې دي. لږه موده وړاندې چا دا سوچ هم نشو کولی چې د عربي نړۍ دغه حکمرانان به خپله واکمني داسې پرېږدي. او زیاتوي باید په ایران کې هم اوس بدلون راشي چې مقصد یې د دغه هیواد مذهبي ډلې له منځه وړل وي، او له دغې وروسته په ایران کې یو داسې ولسي حکومت جوړ شي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري او د خپل ملک د پرمختګ لپاره کار وکړي، او دا هر څه یوازې د ایران ولس کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې مو د نړۍ مطبوعات د پاکستان او ایران په اړه باندې د فرخنده وزیر په ریپورت کې مقاله اوریدلې. اوس هم بیا د سپورتس په اړه یو ریپورت چې د خبر ایجنسی په اړه دی، د پاکستان وتلو لوبغاړو شاید افریدي، عمر ګل او ریاض افریدي د خیبر قبایلې سیمې ته شهرت وربخښلې دي، خو ځینې لوبغاړي بیا وایي چې په سیمه کې د لوبو د میدان او نورو اسانتیاو نشتوالی د نورو باصلاحیت لوبغاړو مخه نیولې ده. د دوی ستونزې څه دي او دوی دا خبرې له مشال ریډیو سره کړې دي. فرهاد شنواری په دې باندې ریپورت جوړ کړی دی.
د ملک د نورو برخو په شان په خیبر قبایلی سیمه کې هم خلک د کرکټ لوبا ډیره خوښوي، او دا ځکه چې د پاکستان په کامی کرکټ لوبډله کې د دغې سیمې سره تعلق لرونکو وتلو لوبغاړو شاهد افریدی او عمر ګل په نړیوال کچ ډیر نوم پیدا کړی دی، او اوس یو بل لوبغاړی ریاض افریدی هم دی چې یو شمیر بین المللي میچونه یې کړي دي، او د پاکستان لخوا د سری لنکا په خلاف په یو ټیسټ میچ کې هم برخه اخیستې وه. دا چې دوی دې ټیسټ میچ لپاره څنګه منتخب شول او څه کارکردګي پکې کړې وه په دې حکله باندې نوموړی مشال ریډیو ته وای.
او اے ٹیم ٹورنا چې موږ غنه بعد ما ایچ پاتې ورډر 19 ورلد کپ په 2003 کې په بنگلاديش کې نو کې زه بس بولر راغلم نو ټول ورلد کپ او ورلد کپ مونږ غټلې او هغه په وجه باندې نو هغه وجه نه زه سلیکټ شوم ټیسټ ٹیم لري وختم شریلانکا سره په 2004 کې په 28 اکتوبر باندې ٹیسٹ میچ کې دا چې پہلے اننگز کې مونږ دا او چې ما پیرنس غټه کارګرګي دا او چې ما تاریخي وکټ او څنګه کار چې نن سبا لیجنډ بیٹسمین ورته ویل چې ګډ بیٹسمین د سری لنکا څنګه کار ما اوټ کړو پہلے وکټ زما ډیبیو وکټ او دوی ما جای ودن چې دوړه کپتانان هم پاتې شي
د زیاتوی چې وس هم لګیایم لوبه کوم او امید دی چې یو ځل بیا په کامی کرکټ لوبډل کې شامل شم
ان شاء الله. انسان فټنس پر مخ لګیو شکر خپل فټنس نن برابر او ست خپل کرکټ ټیم کو خو وس هم والا نه ان شاء الله امید دی چې دوباره به ټیم کې ان شاء الله کم بیک هو.
د خیبر قبایلی سیمې د کرکټ یو لوبغاړی ابو زر اپریدی وای چې د ډیر مودې راهیسې کرکټ لوبه کوي او د یادو لوبغاړو په کتو سره د دوی شوق نور هم اترو خو په دې سیمه کې د لوبو د میدانونو د نشټوالي لامل د خو لوبغاړو صلاحیتونه ضایع کیږي
خو دغه نفس بیا مینا اور سره نورم زیاته شو اوس لګه څنګه شاید افریدی رہے د پاکستان کمیټین کیپټان هم پاتې شو او هغه نفس دغه کومه کارګردګي د دې په وجبانم ډیر خلک کرکټ خوخی او دې طرف تر روان دي خو دلته چې کومه غټه مسله ده کنه هغه لوبغاړی شته خو هغو ته سهولتونه نشته ګراؤنډ نشته دی د یاره کم از کم دلته خو اول خو په لنډی کوتل تحصیل زه خیبر ایجنسی خو نو په هر تحصیل کې یو سپورټس کمپلیکس په کار دی
د خیبر قبایلی سیمې د کرکټ لوبغاړو د صلاحیتونو او په دې سیمه کې د لوبو د میدانونو د نشټوالي په حکله باندې د فاټا سپورټس ډایرکټر فیصل جمیل شاه وای چې موږ سره د دې احساس شته او په دې هڅه کې یو چې د لوبو یو میدان ورته جوړ کړو.
دیکھیے جی خبر ادا سے مونگا آلریڈی دے خبر مونگ سرا احساس دے جی خیبر ایجنسی کے دے کے دیر زیاد خب پلیران دی او دوی دا سے پلیران جی ملک تا پاکستان دے پلیران ورکڑی دی نو مونگا انشاءاللہ پدے بان خبر روانی دی او پی ایس ایف تا مونگ ریکویسٹ کرے جی مونگ تا دا سی او زیرا کے دے کے مونگا پلیران جوڑ کو نو مونگا پدے کے لگیا یہ کوشش کو چھ انشاءاللہ مونگ تا کلا کامیابی ایسی نشی دے عوامو طرف نا مونگ با انشاءاللہ بے کی گراؤنڈ د پی خیبر پتاون سره به جوړو که خیر وي.
دوی زیات کړه چې موږ په دې سیمه کې کرکټ لوبغاړو ته څلګ ډیر سامانونه هم ورکوو او دلته مو د کرکټ ډیری ټورنمنټونه هم کړی دي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم وخت را رسیدلې دی چې تاسو ته د کوچانو په اړه باندې د پروګرامونو د ځانګړې لړۍ لومړی پروگرام وړاندې کړو. دغه پروگرام به تاسو ته اوس حسیبه شهید هر اونۍ وړاندې کوي. لومړی پروگرام چې کوچان څوک دي په دې اړه باندې دی راځي چې وایورو.
کیژدی د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی. ولاړ کوچ نشتا و متا کیژدی بکو چې فنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسیبا شهید.
دا مشال ریډیو یو نوې خپرونې ته مو زه حسیبه شهید هرکلی کوم. د دې خپرونې لومړۍ لړۍ پیلوم. په دې خپرونې کې له یو سره د کوچیانو پر ژوند او ستونزو خبرې کوو او د دې د ژوند انځور درکوو. خو په لومړۍ برخه کې مو له دې خبرو چې کوچیان څوک دي، څرنګه پیدا شوی دی، په افغانستان او پاکستان کې نن سبا د دوی شمیر څومره دی، په دغه سیمه کې د دوی ژوند څنګه دی، د څو کوچیانو نه به واورو.
زما جلال آباد وطن دی او دلته ګرمي د لاسه کابل ته راځو. په دښته کې کوخې مې دلته زندگی کوو.
کو
مانو مرکلم د افغانستان کټواز نه روان یو ته وځه چې کژدی وګو تر دریا خان پورې غونډې مشکل نه ولاړې دي کژدی ولاړې دي دومره می روان دي حساب یې نشه کول اسه اوس خو شو لاړل د دوره ټول څه ته بو خان دې وس حساب یې نو پاکستان با چاو ای خان نه دې ای مش بند کولو او ځکه یې بند کولو ظاهر شاور ته ولي وس تر کومه جدي ما په ونده درځي طریقه جاب وطن دې مای
مانو خو بلوان دا مرجو ملتان ته ملتان ته روانه کړي درې نم سوا بزی او میجه می دي دا کژدی وځه په محل وار نه کوم
ناسی ورته ولا یورته منډه وایو اگر ګرځو شوز باندې نه دي دوا ودونه می دي
زه کنده لرو خدای په موږ کوم څوک نه پرېږدي
مان مدام خان اند موږ پلار نه کې سازمان چیر عوام کو نه خوشي وو غیر آباد مو کو نو دوشانو ګلېوی خوشاله وی رمېوی پچ ډېر وو غړې ډېر وو مستې ډېرې وې په چا خوراکونه بیماری نه وې راپچه تګ را ته بم کا وو شپږ میاشتې درې میاشتې په افغانستان ته ولاړو بیا په شپږ میاشتې پاکستان ته راغلو درې میاشتې بم په تګارک تک تېرولې سم ځوندای تریخ دی سه افغانستان ته ولاړ سوالت ته نه یې خوشحاله سه پاکستان ته راسو دلېر نه یې خوشحاله
په پاکستان او افغانستان کې کوچیان تر ډېره یو ځانګړنه لري هغه دا ده چې دوی سره ورته دي له 1940 کال مخکې چې پاکستان له نوو جوړ شوی دوی په دې سیمه کې تګ راتګ کاوه ژمی به یې پر تودو سیمو اړول او اوړی به سړو سیمو ته تلل د ټولنیزو چارو کارپوه استاد فضل رحیم مروت د کوچیتوب د ژوند د فلسفې په اړه مشال رادیو ته وویل چې دا د مجبوریت د ژوند راز دی
کوچی ژوند اولنۍ پیړۍ کې راځي اولنۍ هغه کې را سټیج کې راځي لکه قدم دی هغه کې راځي بیا هغه نه پس زمیداری ژوند راځي بیا هغه نه پس کوم دی زمیداری سره کله هم تړلی دی بیا هغه نه پس کوم دی د ښاري ژوند راځي دا لکه د انساني تاریخ کې دا یو تسلسل دی خو موږ بدبختانه له خوشبختانه د پښتنو له د افغانانو کوم ژوند چې دی هغه د ډېرو مجبوریتونو د ډېرو هغه چې کوم دی د جغرافیایي مجبوریتونو د تاریخي مجبوریتونو او نورو د خېټې سره تړلو سیزنو په وجه باندې موسم په وجه باندې دا شکل داسې اختیار کړی دی چې دې باوجود چې نړۍ ډېره په مخ لاړه ده خو موږ ټول هغه شانته په مخ تللي نه یو هغه وجوهات دي
البته ځینې کوچیان بیا دغه د لیکت او کوچی توپ ژوند خوښوي یو کوچی وای
دا رمې وګوره دا د زموږ ترک دا د زموږ ځایونه دي دا د موږ کورونه دي وروره کته افغانستان تر پاکستانه کډه وای په سفر روان یو دا کژدی به زه په محل وار نه کوم موږ خوشاله یو خدای د ټول پښتانه وساتي الله دې خوشاله لري
په افغانستان کې په ترکمنو اوزبکو او قزلباشو کې هم یو څو کوچیان شته دي خلو یا برخه پښتانه دي فضل رحیم مروت وای چې پښتانه له اصله ټول کوچیان دي خو بلا بلا الهتونو د دوی لوی برخه ځای کړی ده
به وخت سره سره چې دي چې څو وخت خلکو زمیدارو ته لا سواچولو لا حکومتونه رانل د پښتنو حکومتونه په هند کې چې راغلل برا مثال لکه سیسرا سوری شو بل شو بل شو ابراهیم لودی شو دا ټول د پښتنو بچان چې کوم پیر شوی ټول لکه او خلدي ان او دا ټول هغه سره چې کوم دی خلک هغه ته ژوند ته لا سواچول هغه بو چې براغلی په هغه باندې ودا لکه یو لخر په توګه ور سره تلای لکه څوک ور سره په یو حساب کې تلای څوک په تربرګلی کې څوک پسکه څوک پسکه بل یو د پښتنو کې یو طریقې طریقے کار دا هم و چې هغه لګ لګ په بل معنا باندې د سوشلیزم په معنا باندې تور ته ویل شي چې هغه ته لکه نږدې کده هغه په سواد کې دي سب زه یو هغه چې کوم دی شیخ ملي تقسیم او هغه تقسیم دا څه کړی و چې لکه څو کال پورې بچی دی مثال لکه 15 کال لا شپږ لا سم دی پورې با څه لکه په یو ځای ژوند کوي او هغه باغ زمکین اصلا تخلي او تل نه هغه کوي او یې نه پس په هغه کسان چې کوم دی هغه به لاندې زمکو ته ځي چې
له دې خبر سره په افغانستان کې تاریخ پو لیکوال او شاعر حبیب الله رفی هم موافق دی هغه د کوچیانو د پیژندګلوي په اړه وایي
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي د ټولو پښتنو د کلتوري ژوند یو ډول دی منتها په جزئیاتو کې بېلتون لري او بل د دلیک درالیک د سیستم د دوی په کلتور کې بدلون راوستی دی
کوچیان یوازې په افغانستان او پاکستان کې ژوند نه کوي د یو شمیر نړیوالو سرشمیرونو له مخې اټکل کېږي چې په ټوله نړۍ کې له 150 تر 160 میلیونه کسان کوچیان دي دوی یو ځای نه اوسي او له یوې سیمې بلې ته کډه کوي دغه کوچیان تر ډیره په بیدیاو او صحراګانو کې شپې سبا کوي او ورځې تیروي د پاکستان او افغانستان ترڅنګ په ایران کې هم د ملګرو ملتونو د یونسکو د ادارې د سرشمیرنې له مخې د دې هیواد له 70 میلیونه اوسیدونکو نږدې 1.5 میلیونه کوچیان دي په روسیه کې چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د اکتوبر سوسیالیستي انقلاب بریالی شو او بیا یې د منځنۍ اسیا سیمې لاندې کړې. هلته کوچیان ډیر وو، خو بیا د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر وخت د دوی شمېر د نشت برابر شو. خو د اتیایمې لسیزې په پای کې چې کله شوروي اتحاد مات شو، نو د منځنۍ اسیا هیوادونه هم سره بیل شول، او له دغه بیلتون سره په یو شمېر هیوادونو کې لکه قرغزستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې شوې، چې له دې سره هلته د کوچیانو شمېر ډېر شو. په عربي هیوادونو کې هم کوچیان شته، او د دې هیوادونو په یو شمېر سیمو کې کوچیان د اقتصادي ستونزو له امله نه دي پیدا شوي. د عربي خلیج په شتمنو هیوادونو کې سربیره پر دې چې د یو شمېر کوچیانو ژوند ډېر ښه شوی دی، یعنی پیسې یې پیدا کړي دي، خو لا هم کوچیتوب غوره ګڼي. حتی په عربستان کې د سلطنتي کورنۍ غړي اوس هم له رپورټونو سره سم میاشتې میاشتې په بیدیاو کې تیروي، او کوچیتوب ژوند یې خوښ دی. عربان کوچیانو ته بدو وایي:
حنا بدو، حنا عمى عين العدو، حنا البداوه وضعنا، واهل الوفاه هم ربعنا، حنا نتفاخر بصلنا يا بنت هذا طبعنا.
کوچیانو ته که عرب بدو وایي، ایرانیان یې بادنشین بولي. د افغان کوچیانو د نمونو په اړه تاریخ پو رحیم مندوخیل مشال رادیو ته وویل:
موږ په دې افغان کې خو نو هر یو لا په دوه لای کوچیان ورته وي، یعنی کډوال هم ورته وي، نو مالدار هم ورته وي، لیکن ګوادال ته کوچی لا په زو په وندا لا په وضعیت استعمالي سیدا د لوی یعنی هغه کې ګوري هغه چې لوی کنورس ورته ګوري، نو بیا چې دی دا کوچی او په وندا دا لا په راځي. او یو دلیل چې دا نږدې وي مالداري مالداران دي، دا نو بیا هغه چې دی په ځمي باندې خپلې بیا مینې دي راځي مینول، او په غوري باندې بیا ځي ځنګلو ته، او هغو ته بیا خپله مالداري کوي.
افغان کوچیان په کومو سیمو کې ډېر دي؟ بیا هم رحیم مندوخیل:
موږ پښتني چې کوم کوچي ولسونه دي، هغه موږ په معیشت کې ټول افغاني دربر معیشت کې ډېر لویه برخه ده، بلکې تر دې ځایه وسي، یعنی هغه انګریز چې دلته راتله او دلته جاسوسي کوله، هغه دا خبره کوي چې یعنی دا دومره کاروبار دوی کاوه چې هغه اوته روس ته پیټرسبرګ پورې به تلل، او دلته به بیا هغه اوته بنګال پورې تلل.
مخکې تر دې چې د شوروي اتحاد پوځونه افغانستان ته لاړ شي، کوچیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډېر تګ راتګ کوو. خو د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رحیم مندوخیل وایي چې جګړو پر کوچیانو هم بد اغیز کړی دی.
دا خو تر ډیر حد کم څه وي، په هغه طرز باندې خو اوس نه دی کم اول وو، هغه بالکل داسې مکه یعنی سای په پوهېده، په لیدلو په انګریزي ژبه په پلین ریډینګ باندې معلومېده چې دلته اوس دا ولسونه روان دي، دا اوس پلانی موسم، اوس پلانی مرحله ده، او اوس چې دی داسې نه دی، اوس ډېر
د نړۍ نور کوچیان ډېر لږ له یو هېواده بل ته ځي. البته د تاریخ په اوږدو کې داسې نه وو، کله چې د هېوادونو ترمنځ پولې نه وي نو کوچیان چا نه یې سره بل. خو اوس ایراني کوچیان د ایران دننه له یوې سیمې بلې ته کډاګوي. د عربستان کوچیان همداراز د عربستان دننه، د قطر، امارات او یو شمېر نورو عربي هېوادونو کوچیان هم همداسې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم د فضل رحیم مروت په وینا د کوچیانو تک راتک لږ شوی، او ورځ په ورځ د دوی شمېر کمیږي، ځکه چې هڅه کوي چې ځای شي. افغانستان کې هم ګڼو کوچیانو مځکه اخیستې دي او سوداګرۍ ته یې مخه کړې ده. خو د یو شمېر اټکلي سرشمیرونو له مخې یې شمېر لا هم شاوخوا 15 میلیونو ته رسیږي. د مشال رادیو د خبرونو په دې ځانګړې لړۍ کې به نور هم د کوچیانو په اړه واوري، خو په دې خبرونه کې مو درته د کوچیانو د تاریخ په اړه وویل. په نورو خبرونه کې به د دوی له خپلې خولې د کوچیانو او پوندو د ژوند، سیاست، ستونزو او موسیقۍ په اړه ډېر څه واوري. تر بلې خبرونه مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم او په تلو تلو کې درته یو کوچنۍ سندره ډالۍ کوم. خوشاله اوسئ.
کشته ولاړ کوچ نشتا و ماتا کشته وکو چه خوند را کوینا و کوچان پیغله کشته ولاړ کوچ نشتا و ماتا کشته وکو چه خوند را کوینا کوچانی پیغله
مشال ریډیو خبرونه پردی زای پای تارسی دي.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
آشنا ولی خپناستی؟ یار نن پکار کیوم د مشال رډو خبرول را نه تیر شو
نو دی که د خپکی دوس خبره ده وسی واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسا ده سړیا انټرنیټ خولري کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي
ته رښتیا وایې
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونې واورم
هو ورشه
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال رادیو
السلام علیکم
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ